دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2019 میلادي کال د اگست 19 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د امریکا له خوا پر وستوالې ډلې د بندیز او سره په جنوبی وزیرستان کې د بمونو په اړه د یوې جرګې او د افغان کډوالو موضوع راخیستې ده د خبرونې په پای کې مشالونه او نزه خبرونه هم لرو خو تر هر څه وړاندې ورسیږي د دې مهال خبرونه لمړی د مهمو خبرونو سرټکی امریکا حزب المجاهدین ډله د نړیوالې ترهګری ډلې په توګه ونوموله په پاکستان کې د میشتو نارجستر افغان کډوالو د راجسترولو لړۍ پیل شوې ده او سعودي عربستان ویلي چې خپلې پولې به د قطر د حجانو لپاره پرانیزي اوس بشپړ خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې ترهګری ډلې په توګه ونوموله د بهرنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه په یو بیان کې دغه راز ویل سوي چې له دې سره د دغې ډلې ټوله شتمني او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي وګړی نسي کولای چې له دې ډلې سره یو ډول مالي معامله وکړي دا ډله چې بنیاد یې په 1989 کال کې په کشمیر کې ښودل سوی یوه تر ټولو لویه سختدریزه ډله ده چې مشري سید صلاح الدین کوي نوموړی د امریکا لخوا په جون میاشت کې نړیوال ترهګر پیژندل سوی و حزب المجاهدین ډلې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې یوې د 2014 کال د اپریل میاشتې برید و چې 19 کسان پکې ټپیان سوي وو د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان او د نیمه قبایلي سیمو درازنده او جنډوله ګڼو ځوانانو او زده کوونکو د یوې غونډې له لارې د پاکستان له حکومت او امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې په جنوبي وزیرستان کې د شخ کړل سوي ماینونه شنډ کړي او سیمه دې له بمونو پاکه کړي دغو ځوانانو تېر ورځ په ډیر اسماعیل خان کې د یوې جرګې پر مهال وویل چې د ماینونو له کبله په لسګونه ماشومان مېرمنې او سړي وژل سوي او ژوبل سوي دي د جنوبي وزیرستان یو ځوان منظور احمد په دې اړه مشال رادیو ته وویل
د جنوبی وزیرستان چې کومه ماسی دی لکې دی پاک شه ماینونه داس پروته دی لکه فصل دی اغه نه او تش په ته بچیون یې اغه چې کاشول یو لاس پاک شه شهیدون شول او نور چاپ شل لوسینا کاشول مزور شول ټول اغه تر وسه پر دا سلسله جاری دی اغه په باریک د ځوانون غونډه روغشتي و
د جرګې برخوالو پولیټیکل نظامي شکایت وکړ چې په دې لړ کې تر اوسه هیڅ ډول ګامونه نه دي پورته کړي دوی زیاته کړې چې که حکومت یا امنیتي ځواکونه تر لوی اختره د دوی پر غوښتنو عمل ونه کړي نو بیا به خپل احتجاج پېښور او اسلام آباد ته وغځوي حکومتي چارواکو لا تر دې دمه په دې اړه غبرګون نه دي څرګند کړي په پاکستان کې د میشتو نارجستر افغان کډوالو د راجسترولو لړۍ تیر ورځ پیل شوه چې څلور میاشتې به دوام وکړي د دې مقصد لپاره په خیبر پښتونخوا صوبه کې 11 په بلوچستان کې 15 په پنجاب صوبه او مرکز اسلام آباد کې 22 او د سند په سر شار کراچي کې یو مرکز جوړ کړل شوی دی د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې په وینا په دې هیواد کې د راجستر افغان کډوالو شمیر تر 300,000 زیات دی بلخوا په پېښور کې د افغان کونسلګری د کډوالو چارو مسؤول عبدالحمید جلیلی نن مشال رادیو ته وویل چې دا مهال په پاکستان کې له 5 تر 6 لک پورې ناراجستر افغان کډوال اوسېږي چې سر له پرونې نوملیکنه پیل شوې ده
یوازې دا کوم سند چې ورکول کیږي په دې بیس باندې ورکول کیږي چې د دې خلکو ډیټا یا د دې خلکو معلومات د افغانستان حکومت سره موجود وسیږي او همدارنګه پاکستان حکومت سره هم د دې خلکو ډیټا یا معلومات موجود وي د ټولو مهاجرینو چې هغه راجستر دی او کان راجستر دی یو سرنوشت په دې کې به دوه سرنوشت نه وي
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د راجسترډ افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان 2019 کال تر پای غځولې ده زموږ غلا مشال رادیو خاوري سپین مانی وای د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ سبا په کیمپ ډیوډ کې د خپل ملي امنیت له سلاکاران سره په جنوبی آسیا او افغانستان کې د خپل نوي ستراتیژي په اړه سلا مشورې وکړي دا غونډه په داسې حال کې تر سره کیږي چې د امریکا دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې پر ضد د عملیات پر مهال یو بل امریکایي سرتیری وژل شوی دی د رسنیو راپورونه وایي د ټرمپ انتظامیه په یوه خوله نه ده چې څه باید وسی بل خو لس مشر ترامپ پښتنه کوي چې امریکایي ځواکونه ولې د خپل تاریخ تر ټولو اوږده روانه جګړه نه ده ګټلې، په داسې حال کې چې دفاع وزارت افغانستان ته د زرګونو نور سرتیرو د لیږلو سپارښتنه کوي. امریکایي جنرالانو په افغانستان کې وضعیت په ټپه درېدلې بللې دي. د امریکا او ناټو لخوا د کلن په ملاتړ سربېره افغان ځواکونه هڅه کوي چې په افغانستان کې نه یوازې د طالبانو بلکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې زیاتېدونکو حضور مخه ونیسي. امریکا دا وخت په افغانستان کې 8400 او ناټو بیا شاوخوا 15000 سرتیر لري. سعودي عربستان تیر ورځ وویل چې له قطر سره به خپل پوله بیرته خلاصه کړي او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی به وکړي چې غواړي د حج سژني مراسم ترسره کړي. دا د دواړو هیوادونو په سړو سوو اړیکو کې د ګرمۍ لومړنۍ نښه ده. سعودي عربستان او یو شمېر نورو عربي هیوادونو په جون میاشت کې له قطر سره ټولې اړیکې وشکولې او دوها یې د سخت دریځو په ملاتړ تورنه کړه. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس په بیان کې وویل چې د سلوا پوله به د قطر د اتباعو پر مخ چې غواړي حج وکړي پرانیزي او هغوی د اړتیا وړ الکترونیکی اجازه پرته کولای سي سعودي ته داخل سي. په بانک دغه راز ویل سوي چې قطریان ته به د سعودي پر دوه هوایي ډګرونو هم د کوزیدو اجازه ورکړل سي. دغه پرمختګ د سعودي شهزاده محمد بن سلمان او د قطر د شیخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم ال ثاني ترمنځ په کتنه کې سوي دي. د ایران د پوځ مشر محمد باقری په انقره کې د ترکیې له ولسمشر او پوځي مشرانو سره د شام پر کړکیچ او د ترګري پر ضد مبارزې خبرې کړې دي. د ترک ولسمشر دفتر ویلي ولسمشر رجب طیب اردوغان ښاغلي باقری ته د ولسمشري په ماڼۍ کې هرکلی ووایه. د ترکیې له ولسمشر سره تر لیدنې یوه ورځ مخکې د ایران د پوځ مشر د ترکیې د دفاع وزیر او د دې هیواد وسلوال ځواکونو له لوی درستی سره کتلې وه. ترک او ایراني رسنۍ ویلي چې په ایران کې د اسلامي انقلاب راهیسې په تیرو 6-8 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ایران د پوځ یو مشر ترکیې ته سفر کوي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واره د پروان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د امریکا بهرنی چار وزارت حزب المجاهدین ډله د وی نړیوالې ترهګری ډلې په توګه ونموله. د جنوبي وزیرستان ځوانانو د وی جرګې لاره د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی سیمه دی له شخ کړل سو ماینونو پاک کړي. لډیره
وخت راته د بمونو د وجنه واشومان زنانه او نور عام ولسته نقصان رسیږي جانی او مالی.
په پاکستان کې د ناراجستر افغان کډوالو د راجستروول لړۍ تیر ورځ پیل شو چې څلور میاشتې به دوام وکړي. په پېښور کې د افغان کنسلګری او چارواکي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه وایي
مجموعی ډول سره چې کوم اټکل په ټول پاکستان کې د مهاجرینو د پاکستان د حکومت لخوا شوی دی هغه تقریبا 15 لکونه شپږ لکو پورې و غیر راجستر شوي مهاجرین اوسیږي.
په خوست کې عام وګړو د افغانستان د خپلواکۍ جشن په ویاړ یو موټریز کاروان ترسره کړ.
په خوست ښار کې تقریبا 300 موټرو په ذریعہ باندې موټریز کاروان ترسره شو. ملي بیرغونه دي د ملي اتلانو عکسونه ځوړند شوي دي.
او د روان خبرونې په پای کې ځانګړي 19 پروګرام مشالونه اوریدل مهروي چې دا ځل د نامتو مبارز لیکوال او خبريال میر مهدی شاه باچا د ژوند او کار په اړه معلومات درکوو.
مهدی شاه باچا چې په باچاګی باندې مشهور و دا د خدای خدمتګارو په کارای کې د اخیر کړیان کې یو کړی و.
پروان خبرونه کې پر کورنیو او نړیوالو رسپانو سربیره د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري لکه څنګه چې مو په خبرونه کې مو اوریدل د امریکا د بهرنی چار وزارت حزب المجاهدین ډله د وی نړیوالې ترګری ډلې په توګه ونموله. د بهرنی چارو وزارت پر ویبپاڼه په دې اړه په بیان کې راغلي چې له دې سره د دغې ډلې ټول شتمنۍ او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي وګړی نسي کولی چې له دې ډلې سره هر ډول مالی معامله وکړي. تر دې وړاندې امریکا د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پر یو شمېر نور وسلوالو ډلو هم بندیز لګولی. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال اډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
امریکې د هند تر واک لاندې کشمیر کې وسلوال تنظیم حزب المجاهدین نړیوال ترهګریز تنظیم ګرځولی او پرې بندیزونه هم لګولی دي. د امریکې د خارجه محکمې لخوا جاری شوی بیان تر مخه چې حزب المجاهدین نړیواله ترهګریزه ډله ګرځولو سره امریکا خپل ولس او نړیوالې ورورولۍ ته دا ویل غواړي چې دا یوه ترهګریزه ډله ده. په داسې وسلوالو ترهګریزو ډلو د امریکې مالیاتي ادارو پر استعمال بندیز لګول شوی دی. د امریکې وینا ده چې په حزب المجاهدین بندیز لګولو سره به دا ډله د ترهګریز بریدونو لپاره فنډونه د راټولولو نه ودروي. د دې بندیز تر لاندې امریکا کې د حزب المجاهدین اساسې هم ثبت کړی شوی دي او د امریکایي اولس د تنظیم سره په څه قسمه تعلقاتو بندیز هم لګول شوی دی. د لړکی لا د پاکستان سره د عمل مخې ته نه دی راغلی. وایفی هدیوی چې د روان کال په جون میاشت کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د دورې په موقع امریکا د یاد وسلوال تنظیم مشر نړیوال ترهګر ګرځولی و. سید صلاح الدین نړیوال وسلوال ګرځولو په اړه پاکستان خپل رد عمل کې ویلي و چې دا ناحقه فیصله ده او د کشمیریانو د خپلې ازادۍ لپاره جدوجهد په جایزه دی. وسلواله ډله حزب المجاهدین د هند پر ضد کشمیر کې د ازادۍ جنګ کولو دعوه لري. د هند تر مخه چې د یاد وسلوال تنظیم مشر سید صلاح الدین د پاکستان نه کشمیر کې مهم چلوي. هند کال 2011 کې پاکستان ته چې د کومو وسلوالو نوم لړ ورکړی وو نو په هغې کې د سید صلاح الدین نوم هم شامل وو.
د مشال ریډیو
د زیارت تورځي
خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3:00 بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسا 3:00 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ پاتې ده mashalradio.com او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. اوس زو د جنوبی وزیرستان په اړه د راپور پر لور. د قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان او د نیمه قبایلی سیمه درازنده او جندوله ګڼو ځوانانو او ځکونکو د یوې جرګې لارې د پاکستان له حکومت او امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې په جنوبی وزیرستان کې د شخ کړل سوي ماینونه شنډ کړي او سیمه دي له بمونو پاک کړي. د سیمه ځوانانو تیر ورځ په ډیر اسماعیل خان کې د یوې جرګې پر مهال وویل چې د ماینونو له کبله په لسګونه ماشومان مېرمنې او سړي وژل سوي او ژوبل سوي دي خو حکومت په دې لړ کې هیڅ ډول ګامونه نه دي پورته کړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود را کوي.
په غونډه کې موجود ځنې کسان په دغه باره کې شي مشال رادیو ته په دا رنګ وژغېدل.
مون منظور احمد د جنوبي وزیرستان سره مې تعلق دی. دا نن غونډه د جنوبي وزیرستان چې کومه ماسي دی لکې دی پاک شه ماینینه داس پروته دی لکه فصل دی هغه نه او تش په ته بچیون یې هغه چې کار شول یو لاس پاک شه شهیدون شول او نور چاپ شل لوسینا کار شول مزور شول ټول اغا تر وسه پر د سلسله جاری دو دی هغه په باریک سے د ځوانونو غونډه وروښتي و.
مون نوم صدا محمد دای تعلق مې د جنوبی وزیرستان تحصیل پر اروغا سره ده. لمې چونکه پولیټیکل دا سیات وی د گورنر سیات وی لکه څنګه راځو د گورنر وی دا سیات د پولیټیکل وی خو پولیټیکل تازه خال کې ډېر فریاد کړای دی زړوی ورتا کړی یوی سفر خو چان دا په مخور وړو ونه چان آزاد او کو په ځای لاکی دا خدا کارلې دی لکه او شو وی سفر هشتا د پیرا کلیر شو یو دوه لاکه مستر وادي شو یو ځای لاکی مکمل دا مزکا کلیر شو را سفر شو.
زه رحمت الله رحمان بیٹنی په خبرې کوم. په جنوبی وزیرستان کې لډیر وخت راځي د ماینز لوجنا د بمونو لوجنا ماشومان زنانه او نور عام ولست نقصان رسیږي جانی او مالی. لہذا موږ مرکزی حکومت ته او ځموار ادارو ته دا ندا مطالبه کوو دا غوښتنه کوو چې په جنوبی وزیرستان کې د هغو ماینس او هغه بمونو صفایي وکړل شي چې کومه عام ولست نقصان رسیږي.
د غو طالب علمانو او ځوانانو غوړه وکړه چې کډستر عید پورې سرکار په دغه باریک موثر اقدامات پورته نه کړل بیا به طالب علمو او ځوانون مجبور وي چې په اسلام آباد او پېښور کې د حکمرانانو د کورونو او دفترونو په مخامخ احتجاجي پالاتای ووایي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون باری بیشک چون
زینم دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
نیسا زوش پوکن نمسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. زموږ غلا مشال رادیو څخوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوسو اسلام آباد په پاکستان کې ولسته د معلوماتو رسایي قانون پاړه په اسلام آباد کې سوي یوې غونډه کې وویل سو چې د صوبو په کچه جوړ دا قانون دی په صحیح توګه عملي کړل سي چې دا ډول ولسته خپل آئینی او قانوني حقونه ترلاسه سي. تېر ورځ په دې غونډه کې د ګډون ویناوالو وویل چې تر دې دمه یوازې دا قانون په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې عملي کړل شوی دی. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله را کوي.
په غونډه کې د ګډونوالو وینا وه چې ولسته د معلوماتو رسایې په حق له قانون صرف په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې عملي کړی شوی دی. په سند صوبه کې د عملي کېدو په پړاو کې د خلبه د مرغه په بلوچستان او پلازمینه اسلام آباد کې تر دې دمه دا قانون جوړ نه کړی شو. د ډویچ ویل اکیډمۍ په پاکستان کې مشر محمد آصف خان مشال ریډیو ته د غونډې په حق له وویل چې د راغونډېدو مقصد دی هغه ټول ذمهواره خلک او ولسي وګړي یو ځای ته راوستل وو چې د ولس د ګټې لپاره جوړ د قانون ولسي کړي.
د خیبر پختونخوا د معلوماتو ته د رسایي قانون لپاره جوړ کړی شوی کمیشن مشر عظمت حنیف اورکزی مشال ریډیو ته وویل چې په مختلفو طریقو سره ولسته د دې قانون په حق له معلومات ورکوي.
خیبر پختونخوا کې تقریبا په 19 ډیسټریکټس کې دا قانون اپلیکیبل دی او ملکنډ ډیویژن پالته قانون رسیدلی نه نه خو بلکې چې پرزیدنت څنګه یو پروپوزل ترې هغه اکسپټ کړي. نو کوم پورې چې تاسو سوال لري چې د خلکو ته تر څو پورې د قانون علم نشته دا صحیح خبره ده. اوس ان شاء الله موږ داسې یو پلان جوړ کړی دی چې کوم زموږ کونسل زی کنه دا خیبر پختونخوا کې تقریبا 30,000 نه زیات دي چې دې پکې موږ انوالو کوو. نو دی لپاره موږ سیمینارونه شروع کړی دي او نورم چې څنګه سره میتھڈز دي فار ایگزامپل اخبارات کی دي یا د پی ایس ای میسیجز دي.
د دې پښتنې په جواب کې چې په صوبه کې تر اوسه څومره خلکو د قانون تر لاندې معلوماتو ته رسایل لپاره کوششونه کړي دي نو نو موړې وایي
رسومي دریو کالو کې تقریبا 10,000 نه زیاتو سټیټزن درخواستونه ورکړل. نو هغه کې تقریبا داسې 5,500 تا انفارمیشن ملاو شو او چې چاته انفارمیشن ملاو نه شو نو هغه بیا د کمپلیننت په شکل کې موږ راغل او موږ بیا د ډیسپوزل وکړو.
د خیبر پښتونخوا حکومت په 2013 کې معلوماتو ته د رسایي قانون جوړ کړی وو او دا وخت عام ولس کوم معلومات غواړي نو یوازې په یو سپینه پاڼه ورکړی شوی درخواست د لارې په لسو ورځو کې دغه معلومات ترلاسه کولای شي. په 2014 کال کې صوبایي حکومت یو کمیشن جوړ کړو چې کار یې د ټولو ادارو څارنه کول دي چې دوی ولس ته معلومات په سمه توګه ورکوي او کنه او که د چا کومه ګیله وي چې هغه هم هوار کړي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
ایا پختانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغ او غواهی لپاره دی یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو ځانګړي ونې خبرونه مشالونه تاسو د رواني غړي په پا پاکي اوریدلای شئ. د مذهبي ازادي په اړه د امریکا د 2014 کال راپور وایي چې په پاکستان کې مذهبي ازادي تر خطر لاندې ده. د پاکستان په ګډون د نړۍ په 200 هیوادونو کې د مذهبي ازادي په اړه دا راپور د سې شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپور کړی و. په راپور کې د مذهبي لږکیو د مذهبي ازادي د هغوی د حقونو او په نوکریو کې په لوړ کچ د ترقی نه ورکولو په اړه ذکر شوی دی. د مشال راډیو خبریال رابعه کرم خان د پاکستان په اړه د دې راپور خپره سوې برخه راخیستې ده او تفصیل وړاندې کوي.
ریپورت وایي د پاکستان آئین هر وګړي ته د خپل مذهبي فریضو د ادا کولو حق ورکوي، خو دغه باوجود دوی سره زیاتې روان دي او د برت کوونکو لخوا عیسایان، احمدیان، صوفیان او د شیعه مسلمانانو په شمول هزاره شیعه هم په نخښه کړی شوی دي. د ریپورت په وینا چې اوس هم د احمدیانو زورونه روانه ده او د جماعت احمدیه د مشرانو معلوماتو تر مخه چې کال 2014 کې 14 احمدیان د مذهب سره تړلي کیسونو کې قید کړی شوي وو. ریپورت وایي پولیس اوس هم په بنیادی توګه د مذهب سپکاوي الزام لګونکو پر ضد کیسونه نه درج کوي. د ریپورت په وینا چې د مدني ټولنو فعالانو او د سر تنظیمونو د معلوماتو تر مخه د سرکاري سکولونو په نصاب کې د مذهبي اقلیتونو پر ضد ناسمه مضمونونه شامل کړی شوي دي. د ریپورت په وینا چې د لګکیو مشران وایي چې اعلی تعلیمي ادارو کې سکون کو سره امتیازی سلوک کیږي او نن هم ورته په اعلی سرکاري عہدو او د کرنل نه وچته عہده نه ورکړی کیږي. ریپورت وایي چې د مذهبي تړاو باوجود بھائی ټولنه اسرائیل له د حکومت د بندیز له وجې نشیتلې. د ریپورت په وینا چې د امریکای سفیر په شمول اعلی افسرانو او چرواکو د پاکستان مشورلې سره د مذهب د سپکاوي قانون او د سکولونو او مدرسو نصاب کې اصلاحات راوستو، مذهبي رواداري او د اقلیتونو د خوندیتوب په اړه ملاقاتونه کړي دي. د لړ کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خوانې مشر او موجوده غړي زهره یوسف وایي چې زموږ د کمیشن رپورٹونه هم وګوره نو هغه کې هم دادی چې د مذهبي لګکیو تحفظ پاکستان کې نشته.
طالبان 2014 نه سپریم کورٹ نے
زما په خیال کال 2014 کې د پاکستان سپریم کورٹ ځینې هدایت حکومت ته ورکړې وو، خو حکومت پرې کاروایی نه ده کړې. په هغه هدایتو کې دا ویل شوی وو چې د اقلیتونو لپاره د یو مؤثر کمیشن جوړ کړی شي او د هغې نه علاوه عبادت خانو ته تحفظ ورکړی شي او په حقونو یې توجه ورکړی شي. نو په دې لا عمل درآمد نه دی شوی. د اقلیتونو په اهم موقعو اوس تحفظ ورکړی کیږي، خو د ادارو په سطح د بدلون په اړه څه کار نه دی شوی.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له د قومي اسمبلۍ د بشري حقونو کمیټې مشر سره رابطه وکړه، نو نوموړي ویل چې لای رپورټ نه دی لوستی. مشال ریډیو د لړکی د حکومت دریس معلومولو په اړه د بهانو چارو د بشری حقوقو وزارت سره د رابطې هڅه هم کړې و.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. اوس هم زو پېښور ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د رجستریشن په اړه تاسو راپور دراوړو. د خیبر پښتونخوا صوبې په ګډون په ټول پاکستان کې د میشتو نه رجستر افغان کډوالو د رجسترول لړۍ تیر ورځ پیل شوې. د چارواک په خبره دا لړۍ به څلور میاشتې دوام وکړي. دا لړۍ تر هغه وروسته پیل شوې چې د پاکستان حکومت څو میاشتې مخکې په دې هیواد کې د ټول افغان کډوالو په اړه د معلوماتو د راغونډولو لپاره د هغوی د نوملیکنې پریکړه وکړه. چارواک وایي چې حکومت نا رجستر کډوال یوازې د دې لپاره رجستروي چې د ستنېدو پر مهال ورسره مرسته وسی او په پاکستان کې د پولیسو لخوا ونه زورول سي. په دې اړه نور تفصيل زبیح شفق راکوي.
د چهارشنبه په ورځ په پاکستان کې د میشتون رجستر شو افغان کډوالو د نوم ثبتونې بهیر پیل شو چې دا لړۍ به څو میاشتې دوام وکړي. دا بهیر تر هغې وروسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت څو موده وړاندې په دې هیواد کې د رجستر افغان کډوالو په اړه پالیسي اعلان کړه او د کډوالو د رجسترولو اعلان یې وکړ. د خیبر پختونخوا په ګډون په پاکستان کې دا مهال تر 300,000 زیات رجستر افغان کډوال میشت دي چې په دغه هیواد کې د روان کال تر پایه پورې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو چارواکي وایي چې پر رجستر افغان کډوالو سربیره په دې هیواد کې ګڼ شمېر نارجستر شوي کډوال هم ډېر دي. په پېښور کې د افغان کډوالو د اتشي مشر عبدالحمید جلیلی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نارجستر کډوالو د سبتول لړۍ تیر ورځ پیل شوې چې دغه بهیر لپاره په خیبر پختونخوا صوبه کې 11، په بلوچستان کې 15، په پنجاب صوبه او مرکز اسلام آباد کې 2، او د سند په مرکز کراچۍ کې یو مرکز جوړ شوی دی. که څه هم د پاکستان او افغانستان حکومتونو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسیار په پاکستان کې د نارجستر افغان کډوالو د شمیر په اړه متضادې دعوې کوي، خو ښاغلی جلی دغه شمیر شاوخوا له 15 تر 16 پورې اټکلوي. نوموړی په دا اړه وایي
مجموعي ډول سره چې کوم اټکل په ټول پاکستان کې د مهاجرینو د پاکستان د حکومت لخوا نه شوی دی، هغه تقریبا 15 لکونه 16 لکو پورې غیر رجستر شوي مهاجرین اوسیږي.
د کډوالو د اتشي مشر زیاتوي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې نارجستر کډوالي اواز د دل پر راجستروي چې د ستنیدا پر محل ور سره د مهاجرت نړیوالې اداره آی ایم رسته وکړي او په پاکستان کې د پولیس لوخاونه زورول شي. خغلی جلی همدا شانوي په پاکستان کې پر نارجستر افغان کډوالو سربیره خلک هم کولای شي دا کارډونه ترلاسه کړي چې پاکستانی شناختي کارډونه جوړ کړي ول او په خپلې خوخه بیرته حکومت ته سپارلي او یا یې وسپاري. نوموړی په دې لړ کې هغه اوازې هم ردوي چې وایي د ناراجستر شو کډوالو د راجسترېدو پروسه به دغو کډوالو ته تر ډېره په پاکستان کې د اوسېدو لاره هواره کړي او دوی ته به د پاتې کېدو اوږدمهاله اجازه ورکړل شي.
یوازې یوازې دا کوم سند چې ورکول کېږي په دې بیس باندې ورکول کېږي چې د دې خلکو ډیټا یا د دې خلکو معلومات د افغانستان حکومت سره موجود اوسېږي او همدارنګه پاکستان حکومت سره هم د دې خلکو ډیټا یا معلومات موجود وي. د ټولو مهاجرینو چې هغه راجستر دي او کان راجستر دي یو سرنوشت په دې کې دوه سر
افغان حکومت نغدی او د خوراکي توکو مرسته کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم جوړوي. تاسو کولای شئ چې د ټولو خبرونو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوري چې پاتې ده mashalradio.com. اوس راځو د کرکټ په اړه د راپور پر لور. د سریلانکا د کرکټ شورا مشر ویلي چې ملي لوبډله به راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ویشل اوریزي یا ټي 20 لوبې لپاره لاهور ته ځي. د شورا مشر تلنګا سماتی پالا ویلی چې د امنیت څارلو یو کاري ډله هم پاکستان ته لیږي. بلخوا د کراچي شاروال وسیم اختر مغشتنه کړي چې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ یو لوبه په کراچي کې هم وشت کړل سي ځکه چې دا د هیواد تر ټولو لوی شار دی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال محمد عمران راکوي.
د سریلانکا د کرکټ بورډ د مشر ترڅنګ د پاکستان کرکټ بورډ نوی مشر نجم سیټی هم په یو مرکه کې ویلي چې د نړیوال کرکټ کونسل یا آی سی سی سکیورټی ټیم په ورځ دوه کې د پاکستان دوره کوي چې مقصد یې د نړۍ په کچه جوړې لوبډلې یا ورلد 11 د پاکستان د دورې په اړه امنیتي انتظاماتو ته اخیری شکل ورکول دي. د نوموړي په وینا چې په دې دوره کې به ورلد 11 په لاهور کې سلور شل اوریزه لوبې کوي او اوس وخت راغلی چې سریلانکا په پاکستان کې د نړیوال کرکټ د بحالې لپاره د پاکستان مرستې وکړي ځکه چې هلته د وسلوالو پر ضد پاکستان د هغوی سره مرستې کړې وي. د سریلانکا ممکنه دوره د پاکستان کرکټ لپاره څومره ارزښت لري او آیا دا به په پاکستان نړیوال کرکټ بند دروازې خلاصې کړي او کنه؟ په دې اړه کارپو او کرکټ روزون کې علي هوتی وایي چې په 2009 میلادي کال کې برید د سریلانکا په لوبډله شوی وو او اوس که هغوی راشي نو نړۍ ته به دا پیغام لاړ شي چې په کومه لوبډله برید شوی وو هغه پاکستان ته راتللی شي نو دا هیواد د لوبو لپاره یو پوره امن ملک دی.
زمون نزیات داسې مسلې ډېری شوې دي هلته کې چې انټرنیشنل کرکټ یا نور ګیمونه بند نه کړی شو او د خوش قسمتۍ خبره دا ده چې څو میاشتې مخکې په وزیرستان کې د یونس خان کرکټ سټیډیم کې هم د کرکټ میچونه کېږي. نو یقینا کو پرس کړه دنیا زمونږ ملک سره مینه لري او زمونږ خوشحالي قوم خوشحاله لیدل غواړي نو یقینا چې د خپل ټیمونه دلته کې راپریږي او راشي.
د علي هوتی په وینا چې د پاکستان ګاونډي هیوادونه افغانستان او هند هم باید د نړیوال کرکټ په بحاله خپل کردار لوبي او د سریلانکا لوبډلې ته سلام پکار دي ځکه چې هغه هر سپستر ګولیدلی بیا هم راضی نو گاونډي هوادونو خو پکار دي د دې نه زیات کردار لوبي
غلطیاں به مونږ نه شوې وي دا غینه به مونږ شوې پکار دي چې هغه پکې اهم رول لوبي ځکه چې مونږ اوس د دې په ډومېسټک کې مونږ دا ګورو چې زمونږ د افغانستان پلیران به ټول مونږ سره تل لوب وکول او نن هغه هم د پاکستان ته راتګ د لپاره تیار نه پکار دي چې گاونډي هواد لا پکار دي چې هوادونو لا پکار دي چې هغه پاکستان سره
د ذکر دی چې 2009 میلادي کال مارچ میاشت وروسته نړیواله لوبډلې د کرکټ لپاره پاکستان ته ندی راغلی یوازې د زیمبابوې ټیم یو دوره کړی چا چې یوازې په لاهور کې لوبه کړې و همدارنګه د پاکستان کرکټ بورډ لخوا جوړ پی ایس ایل یا پاکستان سپر لیگ په پای لوبه کې هم یو شمیر نړیوال لوبغاړي پاکستان ته راغلی چې پکې د ویسټ انډیز په خوانی کپتان ډیرن سیمی هم شامل و محمد عمران مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټولې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام د سهار لستم به بجې سوي او سوار سيږي د دې مهال لاند خبرونه ده د امریکا د بهرنی چار وزارت حزب المجاهدین ډله د نړیوالې ترګری ډلې په توګه ونومل د بهرنی چار وزارت پر وپان په بیان کې دا غراز ویل سوی چې له دې سره د دې ډلې ټول شتمنۍ او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي وګړي نس کولای چې له دې ډلې سره یو ډول مالی معاملې وکړي حزب المجاهدین ډله د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان او د نیمه قبایلی سیمو درازنده او جنډوله ګڼو ځوانان او زده کوونکو د یوې جرګې له لارې د پاکستان له حکومت او امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې چې په جنوبی وزیرستان کې د شخړل سوي ماینونه شنډ کړي او سیمه دې له بمونو پاک کړي په پاکستان کې د میشتو نه راجستر افغان کډوال د راجستر لړۍ 13 ورځ پیل شوه چې څلور میاشتې به دوام وکړي د دې مقصد لپاره د پاکستان په ټولو صوبو کې د نوملیکنې مرکزونه جوړ کړل سوي دي سپین وانی باید امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سبا په کیمپ ډیوډ کې د خپل ملي امنیت له سلاکارانو سره په جنوبی آسیا او افغانستان کې د خپل نوې ستراتیژي په اړه سلا مشورې وکړي دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي د امریکا دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عملیات پر مهال یو بل امریکایي سرتیر وژل شوی دی سعودي عربستان تیر ورځ وویل چې له قطر سره به خپله پوله بیرته پرانیزي او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی به وکړي چې غواړي د حج سژني مراسم ترسره کړي دا د دواړو هیوادونو په سړسو اړیکو کې د ګرمۍ لومړنۍ نښه ده او د ایران د پوځ مشر محمد باقری په انقره کې د ترکیې ولسمشر او پوځي مشرانو سره د شام پر کړکیچ او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې خبرې کړې دي د ترک او ایرانی رسنیو ویل چې په ایران کې د اسلامي انقلاب راهیسې په تیرو شپږ دېرش کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ایران د پوځ یو مشر ترکیې ته سفر کوي دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوري دی وسوار سدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی پاکستان وخت مشال رادیو خبريالي رفعت انجم د دې هیواد د کورنی ورسپان د اداریو مهم ټکرا خسته دی راځي چور ته غرسو
جنگ ولس پاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې سینر غړو د سینیټر هدایت الله په مشرۍ کې د نهي پروز وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره ملاقات کړې او په دې موقع ترې غوښتنه کړې چې اف سی آر د سیمې پرمختګ کې د ټولو لوی خنډ دی دا دې ختم کړی شي او په فاټا اصلاحاتو کې وړاندې کړی شوی ریواج اکټ هم مخالفت کوي ادارې وایي چې د سینر غړو دا هم غوښتنه کړې ده چې د فاټا ترقۍ لپاره د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ کې 3% برخه زر تر زر جاری کړې شي او په سیمه کې تعلیم صحت د ترهګرۍ متاثره خلکو مرستې د زر تر زر ترسره کړې شي ادارې په وینا چې د فاټا استازو قبایلي سیمه په قومي بهیر کې شاملولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتلې دي خو څو ګوندونه دا په خیبر پختونخوا کې ورګډولو راضي دي نو ځینې د دې مخالفت کوي ادارې زیاتوي چې د وفاقي کابینې نه منظورېدو باوجود هم تر اوسه په فاټا اصلاحاتو پرمختګ په نظر نه دی راغلی اداري لیکي چې فاټا د پاکستان یو ډېر حساسه سیمه ده او د ملک دشمن عناصر فاټا د ملک د غیر ثباته پر ضد کاروي. خو د دې سیمه ولس وطن سره مینه لري او د پاکستان لپاره یو شمیر قربانۍ ورکړې دي. اداري اخره کې وایي چې د فاټا ولس په خیبر پختونخوا کې شامل دل غواړي نو د هغوی د خواهش احترام کول پکار دي او په قومي بهیر کې شاملول پکار دي او د فاټا ولس لپاره ټول بنیادي حقونه او سهولتونه یقیني کول پکار دي چې کوم د ملک نور وګړو ته حاصل دي. دا نور ځنډول د ملک په ګټه نه دي. آج رسمانه په خپل ادارې چې په پېښور کې د ډینګي مرض لوجه انساني ژوند ختمېدل او د یو شمېر کسانو اسپتالونو پورې رسېدل د متعلقه ادارو په کارکردګۍ ګوته اوچتوي او د ډېر زیان نه پس خلکو ته هدایت جاری کول او د بلدیاتي ادارو هلې ځلې کول دا خبره په ډاګه کوي چې یو مثبت ګام پورته کولو لپاره لومړی د نقصان انتظار کیږي. اداري وایي چې موسم کې بدلون د معاشو زیاتېدل او تېرو کلونو تجربه کمه نه وه چې متعلقه ادارو په وخت صفائی کړی وي او معاشو سپرے کړی وي. اداري په وینا چې څنګه نن د ټولو ټاونونو وسایل استعمالیږي او د صورتحال مخنیوی کول کیږي نو که دا لوړاندې شوی وي نو ولس ته به دومره زیان نه رسېده او نه به د دومره مشکلاتو سره مخ کېدل. اداري زیاتوي چې زموږ ذمهوار ادارې او چارواکي هر وخت د څه ګامونو پورته کولو پر ځای د وخت او مسلو انتظار کوي. اداري اخر کې وایي چې په دې قسمه رویه که یو دوه ځل ذمهوارو ته سزاګانې ورکړې شي نو بیا به راتلونکي وخت کې داسې بې غوري نه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیره ټلویزیون پر خپل ویبپاڼه لیکي چې د پاکستان یو عدالت د دغه هیواد پارلمان ته ویلي چې د مذهب د سپکاوي په اړه دې په قانون کې بدلون وکړل شي چې دا شان څوک یې په غلطه استعمال نه کړي. بلخوا نیوزیک مجله لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله غواړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخندا اسد څخه اورو.
الجزیرا نیٹ ورک لیکي په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو وایي باید په دغه هیواد کې د مذهب د سپکاوي قانون کې بدلون وشي. دغه قانون په اړه داسې ویل کیږي چې ځینې خلک یې په پاکستان کې د میشتو لګکیو خلاف استعمالوي. د تیرې جمعې په ورځ د اسلام آباد های کورټ پارلمان ته ویلي دي په دغه قانون کې د بدلون وکړي چې خلک یې په غلطه استعمال نه کړي. دغه قانون تر مخه که یو تن د مذهب سپکاوی وکړي نو د مرګ له سزا سره مخامخیږي. په 1400 پاڼو امر کې د های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی ویلی باید پارلمان په دغه قانون کې بدلون راولي او هغه تن ته هم د مرګ سزا تجویز کړي چې په یو بل تن د مذهب د سپکاوي تور پورې کوي. په دې کې دا هم ویل شوی دی په موجوده قانون کې هغه تن ته ډېره کمه سزا ورکول کیږي چې په یو بل تن د مذهب د سپکاوي په دروغ تور پورې کوي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر مهدی حسن وایي د اسلام آباد های کورټ دا ګام د ستاینې وړ دی. مهدی حسن دا هم وایي په پاکستان کې دغه قانون ځینې خلک د خپلو مخالفو د زورولو لپاره استعمالوي او دا یو اسانه کار دی چې په یو تن د مذهب د سپکاوي تور ولګول شي. بلخوا نیوزویک مجله لیکي په شام او عراق کې د تاوانونو سره د مخامخ کېدو وروسته اسلامي دولت وسلواله ډله اوس په افغانستان کې خپل اثر رسوخ زیاتوي. په دې تیره نږدې موده کې دغه ډلې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو ذمهواري منلې ده. مجله دا هم لیکي داعش غواړي چې په دغه هیواد کې خپل اثر رسوخ زیات کړي نو ځکه یې خپله زیاته توجه د عراق او شام پر ځای دغه هیواد ته اړولې ده. نیوزویک دا هم لیکي په افغانستان کې بیا داعش ډله هغه سې شمېره نه لري څنګه چې په دغه هیواد کې نورې وسوالې ډلې لري. اسلامي دولت دا هم غواړي د افغانستان په شمالي سیمو کې خپل کنټرول زیات کړي خو تر اوسه په دغه کې نه دی بریالي شوی.
زموږ غلمه شال رادیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جمعې په ورځ په کیمپ ډیوډ کې د خپل ملي امنیت سرکاران سره په افغانستان او سیمه کې د خپلې نوې ستراتیژي په اړه سلام مشورې وکړي. په داسې حال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتوالي یا وتلو په اړه خبرې دوام لري. دغه غونډه مهمه بدل کیږي. په دې اړه نور حال نوریاس نوري راکوي.
سپینه مانی وای د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا په کمپ ډیوید کې چې د امریکا د ولسمشر یو ګوښه ځای دی له خپلو د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ به ورسره خبرې وکړي. د خبری رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه چې څه باید وشي د ترامپ اداره په خپلو کې سره پاشل شوي او ترامپ دا پوښتنه کوي چې ولې امریکایي ځواکونو دغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده ده نه ده ګټلې او اوس پینتاګون د طالبانو په وړاندې دغه 14 کلنې جګړې ته د نورو سرتیرو د لیږلو سپارښتنه کوي. په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ویلي چې د متحدو ایالاتونو او ناتو د کلونو ملاتړ سره سره پر روانه جګړه کې یو درېدلې حالت رامنځته شوی او افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې د طالبانو بلکې د اسلامي دولت ډلې چې حضور یې ورستر بلې په دې هیواد کې پراخیږي د حملو د پښا تمبولو هلې ځلې کوي. طالبانو هم روانه اونۍ ترامپ ته په یو استولي سر خلاص لیک له هغه غوښتنه کړې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي ځکه د دغه ځواکونو د حضور دوام دغه جګړه لا وګدوي او هم د پخلاینې مخنیسي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس روانه اونۍ وویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په ګډون چې پینټاګون سپارښتنه کړې پر مختلفو انتخابونو له هغې جملې له قراردادیانو د کار اخیستو او یا هم د ځواکونو د ایستلو پر هغو هم بحث او خبرې شوي. ماتس ویلي چې ټول انتخابونه د ولسمشر د میز پر سر دي او اوس باید هغه پریکړه وکړي. که څه هم مخکې ولسمشر ټرمپ ماتس ته د دې صلاحیت ورکړی و چې په دې اړه چې څومره نور سرتیري د افغانستان ته واستول شي په خپله پریکړه وکړي، خو هغه تر اوسه له دې صلاحیت کار نه دی اخیستی. په پام کې و چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي د جولای میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، خو دا د اګست د میاشتې پر نیمایي هم اوخته او تر اوسه هغه نه ده نهایي شوې. د راپورونو له مخې د ټرمپ د بانفوذ ستراتیژیست سټیف بانون په ګډون د هغه سلاکاران د دې پلویان دي چې ځواکونه د افغانستان وایستل شي یا د هم د ځواکونو پر ځای خصوصي امنیتي قراردادیان د هیواد ته واستول شي تر څو د امریکایي پوځیانو د وژلو د دوام مخه ونیول شي. د امریکا دفاع وزیر له ترامپ غوښتي چې د افغانستان جګړه د سیمې لپاره د یوې پراخې ستراتیژۍ یوه برخه وبولي، په ځانګړي توګه پاکستان هم پکې شامل کړی شي. شعر چې د امریکایي قومندانانو په وینا افغان سخت دریځ ډلې فعال مرکزونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان حمله کوي. په اوس وخت کې 1400 امریکایي او شاوخوا 15000 نور د ناتو د نورو متحدینو سرتیري په افغانستان کې ډیر دي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري سربیا هیواد د هغه لسکلن افغان ماشوم کورنۍ ته د تابعیت وړاندیز کړي چې په انزورګری کې د غیر معمولی استعداد لقب ورته ځای رسنیو د واړه پیکاسو لقب ورکړي دي. د لسکلن فرهاد نورینوم په دې ورستوي کې د شور ساموي او انزورګری د نمونو لقب د سربیا د رسنیو په سر کې وو. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه راپور اجمالاند وړاندې کوي.
د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون په بلګراد کې د لسکلن فرهاد نوری او د کورنۍ لسلورو غړو سره وکتل او دوی ټولو ته د سربیا د تابعیت وړاندیز وکړ. د سربیا ولسمشر فرهاد نوری ته دا یو تعلیمي بورس د ورکولو ژمنه هم وکړه چې د انزورګرۍ په برخه کې استعداد نور هم وروزل شي. سربی رسنۍ وایي د نوموړي پلار ته هم د دندې ورکولو ژمنه شوې. فرهاد نوری ته په دې وروستیو کې سربی رسنیو د وړوکي پیکاسو نوم ورکړ. هسپانوي پیکاسو د شلمې پیړۍ ستر انزورګر ګڼل کیږي. لسکلن فرهاد نوری له اتومي اشتراسي د بلګراد ښار په یو کم کې خپل مور او پلار ورونو سره اوسي. د نوموړي په خلو انزورونو کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د سوریالیزم د سوبک د انزورګر سلوادور دالی انزورونو ډیره پاملرنه وراړولې او نوموړی یې په یو ستوري بدل کړی. فرهاد نوری تیرونه په سربیا کې د مغز په سرطان د اختمه شومانو سره د مرستې په هدف د خپل انزورونو یو نندارتون پرانست. نو مولای له خپل کورنۍ سره هغه وخت سربیا ته تللی و چې د بلکان له لارې لویدیځې اروپا ته د افغانانو د تلو بهیر زور اخیستی و، خو له کله چې دغه لار وتړل شوه هغه له خپل کورنۍ سره په بلګراد کې بند پاتې شو. د فرهاد نوری پلار وایي غوښتل له خپل کورنۍ سره سویس ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. د سربیا ولسمشر د نوری کورنۍ ته په خطاب کې ویلي، موږ د سویس په سیر بډای نه یو، خو تاسو به بلګراد د یو ښکلي ښار په توګه ووینئ. که تاسو غواړئ دلته پاتې شئ، موږ تاسو ته د تابعیت حق درکوو. د سربیا ولسمشر د افغان کورنۍ ته ویلي، زموږ پالیسي د مخلصانه دوستۍ، یووالي، د کډوالو او هغه کسانو سره چې راتلونکي ته هیله من وي د مینې پالیسي ده. که تاسو خپل راتلونکی زموږ په هیواد کې وینئ، درته هرکلی وایو. دا فرهاد نوری کورنۍ نه دی ویلي چې د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ دا وړاندیز منلی او که نه. دا فرهاد نوری د انزورګرۍ استعداد هغه وخت راښکاره شو چې په بلګراد کې د نقاشۍ په یو کورس کې ګډون کړی و. دغه کورس د یوې مرستندویه ټولنې لخوا د کډوالو او پناه غوښتونکو لپاره جوړ شوی و. د کډوالو فاونډیشن په نوم دغه ټولنه وایي نوری وروسته د هنر یو ښوونځي او د عکاسۍ یو کورس ته واستوه چې خپل استعداد ته وده ورکړي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. او سود افغانستان خوست ولایت په خوست کې عام خلکو د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ یو موټریز کاروان تر سره کړ. د یاد موټریز کاروان پر ګاډو چې د افغانستان ملي بیرغونه، وطني شعارونه او د ملي اتلانو انزورونه نصب سی ول، تیر ورځ د شهر په جادو او سړکونو کې وګرځیدل او خوشاله وکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجيب الله خیل راکوي.
د خوست ولایتي مسؤلین همدني فعالان او ځوانان وایي چې سګ د نورو کلونو په پرتله د افغانستان د خپلواکۍ د 98مې کالیزې د لمانځنې لپاره ډیر تدابیر نیولې دي. دوی وایي د خپلواکۍ جشن د افغانانو ګډه خوشحالي ده او که لمانځنې په ولسي کچه دود شي نو دا د ولسونو په یووالي مثبت اغیز کوي. د خپلواکۍ جشن په ویاړ د موټریز کاروان ګډونوالو یاد څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې مشال راډیو سره په خبرو کې وکړې. د یاد کاروان یو ګډونوال د ډول برنامو د اغیزو په باب وویل:
تبل نور همکارې ما د ډول ورځو لمانځل په هیواد کې د ولسونو ترمنځ د خلکو ترمنځ د ملي یووالي نښه ده. که چیرې دا ورځې دود شي او په پراخه کچه ولمانځل شي نو د ولسونو ترمنځ به پراخه اړیکې پیدا شي.
مدني فعال رحیم ګل نایل وویل: په خوست ښار کې د افغانستان د ازادۍ د 98مې کالیزې په ویاړ پوره تیاری نیول شوی او لا هم حکومتي ادارې او مدني بنسټونه د ښار په تزئین لګیا دي.
په ښار کې هم بیرغونه د دغه ورځې په ویاړ خاص شعارونه نصب شوي دي. نو زه هیله مند یم چې دغه ورځ به په پوره ترتیب او جشن او جوش سره ولمانځل شي.
د خوست دیوالي ویان مبارز محمد زدران وایي چې حکومت یاد موټریس کاروان لپاره امنیتي تدابیر نیولي ول، خو ګاډي او ګډونوالي ټول عوام خلک ول چې په دې کاروان کې برخه اخیستي وه.
په خوست ښار کې تقریبا 300 موټرو په ذریعہ باندې موټریس کاروان تر سره شو. ملي بیرغونه دي، د ملي اتلانو عکسونه ځوړند شوي دي. د خوست ولایتي اداره باندې دغه ولایت شریف او متدین ولس پرمټ باندې دغه ویړلی او نیکمرغه ورځ د نورو کلونو څخه هم په څو چنده په خو او ګرمو ولولو سره لمانځي.
د خوست دیوالي ویان وړاندې ول په یاد ولایت کې د خپلواکۍ د جشن د لمانځنو توپیر د نورو کلونو سره دا دی چې د ښار د نږدې ټولو سړکونو، جادو، څلور لارو او واټونو تزئین او د افغانستان په ملي بیرغونو، د اتلانو په انځورونو، حماسي شعرونو او شعارونو ښکلي کولې د خوست یو شمېر ملي سوداګرو، مدني ټولنو، شوراګانو او نورو بیلابیلو بنسټونو پر غاړه اخیستې دي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه او ریاو سوارسې د لوی ځانګړي ونځي خبرونه مشالونه ده. د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د ازادي د تحریک د نامتو مبارز، لیکوال او خبريال میر مهدي شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. د خبرونه ساسو لپاره زموږ همکار شاهین بنيري جوړ کړی ده. ورځي چورته غرسو د تاسو او دا هم مشالونه.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین منیری او د خان عبدالغفر خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز، لیکوال او خبریال میر مهدي شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. میر مهدي شاه بچا په کال 1918 کې د جنوري په شپږم نیټه په خبر سر نږدې په کانکولی کلی کې د جیلانی سیدانو په کورنۍ کې د سید عبدالتواب شاه په کور کې زیږیدل و. دینی زده کړې په خپل کلی کې ترسره کړې وې. مهدي شاه بچا د پښتنو د حقونو لپاره د یو سیاستدان، لیکوال او خبریال په توګه نه هیریدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. د هغه د ژوند د وړومبنیو ورځو شپو په اړه د ملکنډ پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر نور البصر امن نورو.
مهدي بچا په شپږم جنوري 1918 کې د سید عبدالتواب شاه بچا کرا په داوځي سیمه کې د پېښور سره په خوا کې د چاسته د روډ باندې پرته ده. دغه ته یو کلی د کانکولا پاوې کې د پیدا شوی دی او د دې کورنۍ چې دا د جیلانی سیدانو په کورنۍ باندې مشهور ده. د دې وجې نه په بادشاه باندې، مهدي بادشاه باندې قلمي نوم چې دی هغه تقریبا په دې دنیا کې خلک د مهدي بادشاه په نوم باندې پېژني. مهدي بادشاه داسې باقاعده طور باندې د تعلیم په حقله باندې په کتابونو کې څه نشته، خو چونکې مخکې چې څه مروجه علوم هغه به ضرور حاصل کړي، خو د بعضي کتابونو کې د مذهبي لیک هم شته. نو د دې نه دا پته لګي چې را مهدي بچا که عصري علوم دونه نه لوستي نو مذهبي علوم یې ضرور لوستي، ځکه چې په قلم کې د هغه مذهبي رنګ ډېر واضح دی او د لیک نه پته لګي چې را دې ښه لوستي سړی و.
مهدي شاه بچا زلمی وو چې د خدای خدمتګار تحریک هلې ځلې ښه په جوبن کې وي. د نورو زلمو په شان هغه هم د بادشاه خان د فکر او فلسفې نه الهام اخیستی وو او بیا خپل ټول ژوند د خپل قام او ژبې خدمت ته وقف کړو. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او سړنکار ډاکټر وقار علی شاه د خدای خدمتگار تحریک د مشرانو سره د مهدی بادشاه د نزدېکت پاړه صدا سوایي.
مهدی شاه بادشاه چې په بادشاهي باندې مشهور و، دا د خدای خدمتگار په کړای کې دا د اخیر کړیان کې یو کړای و، ځکه چې هغه د عمر نه کومه نو مال شه سره کلندر سره غنی خان سره د غنی خان نه وته کټارو دای نه په عمرونو کې نو کوم دې څوکاله کښه وو او بس په مرتبه کې او په رتبه کې په دې سره برابر وو. د دې د څلې اوربل یاو ما په دې اخیری عمرونو کې هر ډول ډېر لیدلې دي د پښتو ادب کې د خدای خدمتګار او د شباب په اړه کې دې ډېر نوې ترخه ده، بلکې زه دا وایم چې د خدای خدمتګار او د ذکر نه بغیر د پښتو لیټریچر نیمګړی دی. مهدی شاه بادشاه هم سړی چې دی هغه ناسته پاسته ژوند دا ټول د خدای خدمتګارۍ نه ډېر چاپېره ګرځېدو متعانت روي وو پکې او خبرې وایي پر وکړې لکه هغه انقلابي سړی وو خو د ډېرو انقلابیانو غوندې تېرې تېرې خبرې به یې پکولې او داسې په چال کې چې ګرځېدو به ډېره په آرام پکې باندې شپکې شوه ته وایي چې یاره چې تېره شپکې شوه نو دا ځمکه به خوښ شي. نو هغه ځان ته یو سمبول وو ډېر قسمه چې زمونږ په یو بادشاهي کې راجمع شوي وو.
لکه څنګه چې مو واوریدل مهدی شاه بادشاه بادشاه خان ته ډیر نږدې وو او کله چې هغه د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره پښتون مجله خپرول شروع کړل نو مهدی بادشاه با ورل ډیر په باقاعدګۍ لیکل کول. هغه بیا د دې مجلې د ایډیټر په توګه هم خپلې ذمہواری پر مخ وړې وې. په دغه اړه د سړنکار مصطفی کمال نورو
د بادشاه خان د تحریک په حواله باندې لکه دا بادشاه د بادشاه خان د دې کوشش کرے بہر حال آغا کرداروں سے کم دے صحیح خدائی خدمت گار کہ اگر صرف جدید خور پورے یا جدید سیاست پورے یا جدید معاشرے پورے سماج پورے محدود میں بے قصور ہندوستان کے لگا یو مثال ہم قائم کرنے کے لیے الفری رمضان بخور لقبی کے جدید عرض کی ہوئی تھی اور اسی لیے غزے کے رقم کردار الٹوم دے پورے سیاسی افکار کا حوالہ باندھے ادھر زیادہ پختون مزدور پاتے چلے گئے پختون مزدور بادشاہ د بادشاہ خان څخه کوم لکه مخصوص خلک نو پای کې مدي شاه بادشاہ یو ډېر اهم یو ډېر دی یی سره.
میر مهدی شاه بادشاہ دی یو لیکوال په هیڅ د شلمې پیړې په لیکوالانو خپل اغه سپرې خده دا غ افسانې د خدای خدمتگار تحریک سره د ترلو واقعاتو تاریخ ته او په ډېر خوندور انداز دا غ وخت د پیښو او مبارزې تصویرونه پکې سرګن لیدل کېدې شي. دا مهدی بادشاہ د افسانو شپږ مجموعه خپرې شوې دي او وسې هم ډېر لیکونه ناچاپ پراته دي. په دې اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
د افسانه چې دا غي کې هم نشان او پټه او د ډوډۍ ټال دا ټول افسانه چې دا غي وخت او د ماحول چې کوم اثرات یې هغه نه کوم اثرات هغه چې په هغه کې هم یا چې هغه سیاسي رنګ غالب دی او د خدای خدمتګارې د هغې چې کوم میسج دی د هغې چې کوم تبلیغ دی هغه باقاعده زه د په ادب کې ډېر ښه په اسانه باندې لیدی شو محسوسېدی شي. هغه که صحافتي لیکل هغې کړي دي که هغه یاسانه تخلیق کړې ده که هغې تخلیقي لیکونه کړي دي تخلیقي لیکونه دي او که تنقیدي دي هغې ټولو کې دغه د خدای خدمتګارې هغه شعور باقاعده طور باندې په نظر راځي.
میر مهدی شاه بچا د خدای خدمتگار تحریک د نور مشرانو په شان ډیره موده د زندان د تور تمبو شاته تیر کړی ده. هغه سو سوزله د برتانوی او پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوی او وهل شوی دی، خو په زندان دننه هم خپل کار نه دی پریخی او د قلم په وسیله د خپل اولستونځ را برسره کړی دی او د هغوی لارښودنه کړی ده. ډاکټر بخیر علی شاه وایي مهدی شاه بچا د هغه دور واقعیات په خپلو افسانو کې داسې خوندي کړی دي چې د رښتیا او ګمان پکېږي. نوموړی زیاتوي
قریش بدخار په تحریک دوان کې مهدی شاه بچا چې زلمی و د پاکستان جوړېدو په جوبن کې و، خو د هغه وخت قیوم خانۍ د تاسا لکه څنګه چې د پاکستان په جوړېدو د پرته د قریش مدګارو حکومت مړ شوی شو، د قیوم خان مستنبیل حکومت جوړ شو. په قیوم خانۍ تېر شپه کاله کې چې څومره ظلمونه په خدای خدمتګارو باندې شوي دي هغه په دې افسانو کې تاسو لکه ما چې څنګه ورته وویل چې سړی پکې خپل مخ چې څنګه پایکنه کې ګوري نو داسې پکې کتلی کېږي. لکه پاکستان زنده باد د داسې یو خدای خدمتګار، اکثر خدای خدمتګار خو غریبانان واتن د ناویر کسب کړ دا پکې ډېرو، نو هغه به قیوم خانۍ کې داسې یو سړي کیسه کوي چې را وستو به تانه کې دومره والو دومره والو چې هغه لیونی شو او هغه ته دا په دغه کې
چرنکار مصطفی کمال وایی مهدی شاه بچا د ډیرو خوبو مالک وو، د یو شاعر او افسانه نگار او سیاستدان په حیث د خپل کار سره پوره پوره انصاف کړی دی او د سماج ستونزې په ډېر استادې د خپل اولس مخې ته ایښې دي. نوموړی زیاتوي
هم چې دوم دا خبره کوله هغه د افسانې یو ډېر لوی نقاد د پښتو افسانې ناغي به دا خبره کوله چې هره د دې په افسانه کې نه خپلې هغه د تحریک او دا د سیاسي اثر چې کوم دي پنیر بیان کړی دی دغه شی د دې هغه افسانه چې کوم دي هغه د غیر مجفه کړی دی ادبی لحاظ سره چې کوم دی بیا کوم وګورم یو شاعر مو ټول نه را پدې خو دی یو ډیر خفن لګارو د دې ځای په نشته چې هغه مونږ د پښتو په پلاستیک افسانه کې مونږ هغه ماره نشو د ټول نه زیات زما په خیال د افسانو مجموعین چې کوم دی هغه دی په پښتو کې دا ټرند شروع کړی چې د ټول نه زیات افسانه د مجموعي افسانه مجموعین چې کوم دی هغه دی الی کړو چاته دلی په افسانه کې کوم افکار دي یا کوم سوچ دي هغه د انسانیت سره تړلې د انساني مقلو سره د سماج د مقلو سره د دې پر د افسانو موضوعات دي هغه هم د دې معاشري یا د دې خلکو سره تړلې دي. د دې کردارونه چې کوم دي هغه د بسونو د رکشو د لارو کې هو د کلو د باندو د دې خلکو نبی راغت دي په هغه باندې ګوچ هغه سیاسي افکار هم پاره کې پیری دی ته زیات تر کې کم دی د انساني همدردی او د انساني جذبې چې کوم موږ د ورکیا دین د دې افسانه کې ماغه مې په دغه حواله باندې ده. بیا دی د یو مفسر قران په لاس باندې د سورې فاتحه تفسیر چې کوم دی هغه دی لیکلې و هغه چاپ شوی دی په پورې لکه دغه دی یو ډیره کارنامه ده چې ډیر زبردست هغه پښتو کړي رام سنگ هم تفصیل دی وړاندې کولو کوشش کړی دی. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو د دې مضمونه د شاعري هغه ځان ته یو بل خوند او رنګ او یو بلکې یو مخدي دا زموږ د مخدي ادب یو معتبره حواله ده.
مصطفی کمال وایي چې مهدی شاه بچا شپه ورځ د تحریک سره تړلې و او له دغې قبله د خپلو بچو تعلیم او روزګار ته پام ونه کړی شو. د ژوند اخري ورځ شپې په ډېره سختۍ او کړاو کې تیر کړې او د بدبختۍ خبره داده چې د ګوند حکومتونو لخوا ورسره هم سمرستا نه وشوې. نوموړی زیاتوي
څومره چې دغه د سید بند صوبت ما دغه نور خلک چې شوی دي په خدای خدمت ته دي دا هغه زیاته برخه چې کوم دی دا هغه چې کوم د سر غړي لکه چې بادشاہ هم بواخلي او بادشاہ هم سپی چې کوم دی د پټ ولاړه کوم د خپل پای کې دی شاه بادشاہ دغه تکلیفونه په دجیلینو د تا بندو او د دې لکه دا چې د دې په کې د غربت سره خیر یو هم د دې بچی کوم دی هغه په داسې حالت کې دی چې لکه مطلب دا چې د خپل بچی دې ته ونه رسیږي
د ژوند په آخري دور کې د پښتون مجلې د ادارت نه هم لری کړې شو ډېر حساس بنده وو او دې سره عزت ډېر غم او درد ورسېد. په سیاست کې برخه نه اخسته او د قران پاک تعلیماتو ته ځان وقف کړی وو. ډاکټر وقار علی شاه د هغې د ژوند د دغه دور په اړه څه داسې وایي؟
زما سره ډېره زیاته مینه وه او زه په هغه کسانو کې وم چې یو څو کسان لکه کور تعلق وي ژړېدو وه بالکل په رټو رسو ژړوي په مخ کې دانې جوړېدي آخر عمر یو ځله څو څو ځله په دې خبره باندې ژړلي دي ځکه چې د پاکستان کې تاسو ما وایي د هغه لیډر هغه لیډر نو چې چا مخکې وروسته موټرې ګرځي را ګرځي هغه یو مخلص کارکونو پر پارټۍ کې انفلوئنس ډېر زیات و او خلکو یې خبره ډېره زیاته منله. بیا په کې چې څه وخت کې لکه پارټۍ کې ولی خان نورو سیاست نه شاته شو هغه ګروپ را مخکې شو نو بیا مې د شپه بچا ځای په پارټۍ کې لکه هغه غوښتل چې کله لاړ شي نو خبرې به کړي په هر میټینګ کې سپین سپین روغ روغ سترې سره خبرې به کولی هغه د څوک دې ته نه شو نو تاسو د شاباز نه لري کو یا ورو شاباز سفر کې به نه ستو څه کې ټول خلک به مې شاباز سره تلو راتلو دا هغه پورتو چې شنو شلو دا هغه نه لري کو.
د ازادۍ تحریک د نوموړي مبارز په کال 1996 کې د دې فانی دنیا نه رخصت شو او د خپل کلی په مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو د غواز منګه د نن خبرونه بل ونی بعد د ادم تشدد د تحریک دی بل نوموړي مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.